حالاتونه خبري ډیره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتنبای و نن د طالبانو له بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره د دوه در روان ناستې پاړه خبرې کړې. د طالبانو بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې اغلی اوتنبای و د دوه د ناستې پاړه معلومات ورکړل او له طالبانو د ګډون غوښتنه وکړه. متقی په جواب کې ویلي د طالبانو حکومت به د وضاحتونو په رڼا کې د دوه په ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه پریکړه کوي. تمه ده د همدې فبروري په 13 نیټه د قطر پلازمینې دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان اړوند یوه ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي استازي په ټاکلو او د افغانستان اړوندو مسلو له هغې ډلې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحث کیږي. د سالنګ لوی لار او د کابل د کندی لار د درنو واورو له امله بند شوې ده. باختر اژانس نن د سالنګ لارې د بندیدو خبر ورکړ، خو د اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دی ویلي چې د کابل د کندی لار او د ولایت د مرکز نیلیا او ولسوالیو لارې لکه رئیسی بند دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې به نن واورې کیږي. په چمن کې د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د تګ راتک په وخت د ویزې او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کاناډا انتخاباتو مخه به ونیسي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 212 منډې تراوان لوبغاړو زیاتې وکړې. دا ټیسټ لوبه پرون په پلازمینه کولمبو کې پیل شوې وه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځیدل او 198 منډې جوړې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو تیر شپه په عراق او سوریه کې په لزګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران پلاو وسلوالو یا د ایران سپایي پاسداران ځواکونو کار ترې اخیست. او ورسته خبر ده چې د ایران د فوټبال ملي ټیم له 19 کلونو وروسته د آسیا د ملتونو د جام په سیالیو کې د جاپان د فوټبال ملي ټیم ته ماته ورکړه. ایران وتوانید د جاپان په وړاندې دوه پریاو برای عمومي او د آسیایي ملتونو نیمه پایلو به تلار پیدا کړي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواخې د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخې دا کارونه کوي چې خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي، تا دا جامعه لیدلې ده، نو ټول په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولې دونه په ظلم کوي.
دیوی میرمنی غاگ مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که لنور ستونزو سره سره چی میرمنی و سره مخدی پی اوش میر کورنه یو که دی خزو لخوا بیر تا پی خزو بانده تاو تریخوالی کیگی. لروانی ارخ اولی زین خزی پی خزو بانده خوشونت کبی.
په یو خپاخه باندې کله چې اگر نوې نوې وا پاغه باندې کوم کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډېر شاکه کارونه کېدل. په دغه زمانہ کې چې هغه نور کور تراولي ما غسی توقع ورن لري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه. که چیرته ونه کې بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنی دا له ما نه برتري لري.
نن امدا موضوع چیرو ملکی هم وکری. قدر من اردون کو پا اکثر افغان کورنه یو که دا معمول دی چه دی کورنه طول غری پی و کور که جوند که بی. لواده و روست زم ناوی خپل دی پلار کورت بیایی او لمور پلار خویندو او رونو سره یو زای جوند پیلی بی. دیره ای لیدل شوی چه که چه هم دی ناوی او زم دی کورنه و تر منز لواده مخ که خبری کیگی چه نوی ناوی بزان تا بیل کور ولری خوب بیا هم دا واده نعملی کیگی. نوی واده شوی جلی گرد کورت ورولی. دست یو کورت چه حال تا دی طول و چارو مسئولیت مور یعنی خواهی لری. امدارنګه پاک سره افغان کورنیو کې د مور ترنوي هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوی جلې باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه موري ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکو سیلې د خپل ترور کیسه کوي، وایي چې خوخه د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور لخپل میړه سره بهر تاکته نه پریږدي.
زما یو خاله وه، زه هغې یو خوښې وه، میړه تله او خارج ته کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هیڅونه منله، وایي ته وایي تونه شي، ته باید ما سره اوسېدل، ته ما مزدوري وکړې، زما کار وکړې، ماته ډوډۍ پخه کړې، ماته به کارونه کوي، یعنې ته دا حق نه لرې چې ته لاړ شي هلته. په دې وجه ډېر ظلمونه کوله، ما دا خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه. دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په 4 بجو 5 بجو پاسوله، یعنې د کور کارونه سمه دي، د کور کارونه کول، حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځان ته یو لباس واخلي، یو کالي، یو جوړه کالي، نوي کالي ځان ته واخلي. د ژوند مختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای، حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی، د خپل مور، د خپل ورور، د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی. یوه ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس، چې ورور روان و ایران ته، فقط یو بکس ورته اخیستی و. نو یو کارونه یې ورسره کړي چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله. دا خوښې ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو دانه بایک اخیستی، ته خپله یو ښځه یې باید یو بله ښځه درکړي. تا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي، ته یو خپله ښځه یې، تا ژوند تېر کړی ده، تا لیدلی دي، تا دا جامعه لیدلې ده، نو ولې په بل ښځې باندې چې تاسو هم جنس ده ولې دونه پې ظلم کوي؟ دا وایم چې باید هیڅکله بل ښځې ته ظلم ونه کوي. له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواښې، د خسر، د میړه، د اولادونو. نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي، خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړې، چې ته ما کار کوي.
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور په اکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیور د ښځو لخوا دومره ظلم ور باندې شوی چې له ډیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشم ده خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستور گلی دلی حال ده مور جانی پا حق لمیده که چیز ما مور آواده شوی با پا کور که زمان یه چه ده مور می خواهی شیده و او زما ده دو اترونو خیزه وی مور می ده کور لکار سره دومره بلده نو زمان یه حقا کارونو ور تسپارل چه لطوان چه بایل ور و بیا با چیز ما مور نشوی که وی نیا با می ده ترل خوزو سره ور تیوی خواده شوی دومره ظلمی زما پا مور کرده چه حتا پا دری کسانوی و حلی له هغه وخت څخه دیش کلونه تیر شوي دي. خو سم چې کوم انجلۍ ودی کې زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي، وایي دا انجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی، د انجلۍ سره به خوښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې انجلۍ ته په تشویش وي، وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به دې ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي، نو هغو سیمو کې خواښېګانې سیدي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پیروري، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوی کار پې کوي، غو کار پې کوي، نو هسې هغه کار ونه کوي، بیچاره زور یې پې بار نه سي، یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې، خسر له خوا، او بیا یا میړه ته خودل کېږي، میړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیواري سیمو ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي بیا دومره د کارو سره بلدې نه وي، د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټر نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي، وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي دا ستونزې به روانې وي.
درې خاص عوامل چې دی ما په خپلو سترګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لک پسیږي نه وایي زه به خپله په خوښه واده کوم، هغه لک زی خپل په خوښه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي، جنگ وي، ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي، کنه چې لکه ته زما په خوښه ناوې شوې نه، ته زما په خوښه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به وي. هغه لک مجبوره دي چې په یو کور کې خپله ښځه مساتي، خپله مور مساتي، د هغه اقتصاد صحیح نه ده، هغه نشي پوره کولی چې لکه بېله ژوند وکړي، چې مور ته بېله خرچه روړي، خور ته لکه مور ته نور کورانه ته خپل خزی ته بیاله چې دا ډیره سخت ده یو ولک نه ام دغه عوامل دي ام بل د دې چې اوس مکتبونه بند دي جنکې نشي کولای چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته جامه ورکي چې هغه نیمه ورځ بهر وي دغه سوچ دغه فکر بدل کیږي نه هغه ټوله ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کیږي خسته کیږي د کارونه دغه نه د مور فرما نه شي کولی هغه مور پسیږي خپله لور بخي یا جنګ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسیږي د کور کارونه به کوي هغه جنۍ چې ده پله درس پسې خفه دی هغه تشویش کوي د هغه روحي بالکل صحیح نه ده بالکل خپل روحیه د لاسه ورکړې ده هغه اس نشي کولی چې وکی یو عوامل خود دغه دي چې ډیره درد وره ده چې دا ټول کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي خاص عوامل د دې چې اقتصاد دي چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې بي په خصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري خراب دي چون شرایط خراب دي کاروبار نشته دي نو د دې پړنه د کورونو کې د خشونتونه زیاتې کیږي ځکه چې یو سړی نشي کولی کار نشته دي بار نشته دي چې هغه کارو کې لکه چې څو دغه خزه غوړي دغه بچي غوړي هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي نو هغه خزه چې پسیږي خپل خاوند ته خوشن شي ویل ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي سوې ورته هغه سدي هغه خپل سړی ته څه نشي ویلې پسیږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی بالې کار نه کوي بالې زمونږه چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی یا زما د بچي مانه جامې غواړي کالي غواړي یا خوراک مانه غواړي یا خپل خرچه مانه غواړي زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم همدغه خبرې دي چې پسیږي یو انګور خپلې خوښې سره جګړې کوي یا اندرور پسیږي اندر سره جګړې کوي چې دا کار نشته دی نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته بس تا خواهشاتونه پوره کړي یا څه بچو اوس نشته دي بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي که بیکاری وي که بل څه کال څه وي خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونه کې خشونتونه راوړي دي چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورونه کې مالې دلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی ولې نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي خپل مور سره خفګان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې امور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه به اسکیږي چې یو کور کې خوشنات راوړي هغه خوشنات چې بیا پسې یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی نو بس دغه بیا مجبوره کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره و دغه انګور خواښې سره خواښې انګور سره بس همدغه عواملونه دي چې دا پسیږي یو ښځې بل ښځې سره خشونتو کې دا خشونتونه زیاتېږي کورونو کې
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زندانی په څیر ژوند کوي
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوي لکه د زندان په شکل باندې او هغه راس فکر کوي چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي نو د موږ ټولو چې مشران یو خاښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې موږ چې کوم امر کول هغه به منې دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري هغه د خپل انسانیت چې وکوله هغه بېله خبره ده کلي ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري د مېړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه ته مېړه د حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته د شودې ورکړه که دوی ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو او نور د کار حق هم نه پی لري دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واغې کې وي ځکه دوی نشي کولی ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل د دې نه لري بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاښې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ او خشونت او بالاخره طلاق نو زه فکر کوم چې موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شته دغه دومره پاملرنه کړي، او نه دغه سوار په عناناتو ته چې کوم رقم باید اغېزه شي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېره تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي، باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي، دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري. دا انځه دپاره د اولادو په مقابل کې دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته لاندې وي، لکه د خاشې د قصر د لیوره همدارنګه د نورو ته لاندې وي.
له خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلی ده. افغان روانشناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لاغلی شمه سره مې مارکه کړي چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کیږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره وقدی کیږي او غواړي دغه وقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي، لکه مثلا ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. نو دا خبر خده دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه یو موضوع په اړه عقده شوی، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیف ده او دا کار کوي، مثلا کچیر قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوې ناوي وا پاغي باندې کور کې ظلم شوی دا پاغي باندې ډیر شاقه کارونه کېدل چې تنوې ناوي لکه پخوانی رسم رواجونه چې موږ تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانہ کې په یو شمه پیړی کې هغه نور کور تراولي ما غسي توقع ورنلري چې تا غدرانه او شاقه کارونه وکړه، که چیرته ونه کې بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او نه کوي، یعنی دا له مانه برتري لري. نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي غرشي را پیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دی هغه برآورده شوی اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راوديږي په هغه باندې خواکي ظلم کوي، درو ظلم کوي، د لیورخه ته ظلم کوي، د دې غبدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې، لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدې پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولای شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودیږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کیږي، بد رفتار کیږي، دا خو لګړ ژوند خدایلی کیږي، دا نشي کولای له خپل خاوند سره چې هغه ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کیږي چې هغه سره کور کې بد رفتار کیږي، بد چلند کیږي، نو دا په هیڅ صورت نشي کولای خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغه ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډیر زیات څوک چې متضرر کیږي، یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کیږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولای شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکی خواستونه، فزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپل له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپل د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هي هغه کولای شي جامعې ته، ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت نشي کولای. هي هغه کولای شي یو سالم کورنۍ پر اتلونکو جوړه کې نشي کولای، ځکه چې هغه خپل د فشار او تاثیر لاندې دا کار نشي کولای. کغواړو چې زموږ ټولنه سالم اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالم اوسي. بیا هغه کولای شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوې راودیږي او مخکې د دې په خوا کې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو درور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیغام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس له دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کیږي، د هلته به دوی ته څه ولرو؟
ډېره ښه پوښتنه. انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي کوم وقدي چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړ شوي دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنی لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي، په ما د یو خزی له طرف ظلم شوی د زنه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پیژو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو موږ د یو چا جواب که چپیډه جواب په چپیډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې دغه کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګو ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. د موږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانیم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. په دې کې یو ډیر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یو خواښ یې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ را به سو مقابل لوري ته. که چیرې یو انګور باندې ظلم کیږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورخه چې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه په عامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي په ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کیږي او دا چوپ پاتې کیږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کیږي نه، دا حق باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کیږي، دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کیږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو کچیر ته مونږ ظلم تحملو پدې کې د دې په ګناه کې مونږ شریک یو مونږ ګناګاری او اوس وخت باید ظلم تحمل نشي د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي او مظلوم باید همیشه نه و سوچي زه یې تحملو موس په مخواخي یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کوم. دا سمه خبره نه ده خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې مونږ څنګه راولاړ شو او څنګه مثلا خور سره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوا کې د موږ سره همیشه جنګ او جنجال کوي څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښي هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري ډېرې ارزوګانې به لري خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چیرې یو نوی ناوی راځي او مقابل لوري ته احترام کوي دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چیرې پرې ظلم کیږي زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرامه اوسي. باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي بیا هغې ته الله را پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښي سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې زه له تا څه غواړم کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې د کورنۍ هغه خواښي چې کوم خواستونه ورنه لري او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي.
ډېره زیاته ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپله مرکه سره راټول کړو هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي یو له بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده او که چېرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنګ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي له موږ څخه یې اخلي. زموږ اروایي اړخ به متضرر وي زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو محبت کوو اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
همچنین تاسو مننه سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پاتره رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خي چاري.
مستوی بنگڑی جون چه دم ینو مستوی بنگڑی تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی جون چه دم ینو مستوی بنگڑی ونچے تمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی